دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سویزه بوروال کاکړ مو په دې اوسه تخبرونه کې هر کله کوم په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمه پاړه یو شمیر ریپورتونه شنن او تبصری د خبرونې په دویم نیمای کې دوا اونیز پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې هم لرو خو لمړی به د دې سات خبرونه واورو چې ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د پاکستان وزیر اعظم وای په نازکو حالاتو کې پرپوز تنقید کول سم کار نه دی. د پرون په پیښور کې د صوبایي حکومت مخالفو ګوندونو مشانو په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلی پر سر احتجاجي غونډه کړې او د روس ولسمشر وای په مشرقي یورپ کې د نیټو لخوا د وسلو د ممکنه ځای پر ځای کېدلو په هکله اندېښمن نه دی. تفصیل: د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی د ترهګرۍ پر ضد عملیات نازک پړاو ته داخل شوي دي نو په داسې وخت کې پرپوز انتقاد کول مناسب کار نه دی. د پاکستان دولتي ټلویزیون د شریف دا بیان نن په داسې مهال خپور کړی چې تیر ماښام د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند ګډ مشر پرپوزي مشرتابه شدید تنقید وکړ. په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند د قبایلي سیمو د غړو لوړې په مراسمو کې زرداری ویل د هیواد ادارې کمزوري کول نه غواړي خو د پوز مشران دې په سیاست کې ګوتې نه وهي. پوری دنیا میں جب آپ کمزور ہو رہے ہو دی وی کله چتا سے کمزوری کی گنو مونگ موب شاتا ادری دل واڑو مونگ د دی ملک لپاره قربانی ور کڑی دی دا زمونگ پوز دے زمونگ ادارے دی خود تو خو ادری کالا مشری بیازی خو مونگ تل ترتلا دل تپاتی کیگو نو مڑی اویل ک پوز ادوی کارت پرینک دینو دوی بٹول پاکستان بند کڑی دا پاکستان پوز د زرداری د وینا پ اڑا لاسن دی ویلے پرون ماښام د پیښور په سویکارانو څلور لاره کې د صوبایي حکومت د اپوزیشن د دریو ګوندونو مشرانو په احتجاجي غونډه کې په وروستیو بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر اساس له صوبایي حکومته د مستعفی کېدلو غوښتنه کړې او وایي چې د نگران حکومت په مشرۍ کې د لسره انتخاباتو شي. په دغو دریو ګوندونو کې عوامي نیشنل پارټي، جمعیت علما اسلام او پاکستان پیپلز ګوند شامل دي. غونډې ته د وینا پر مهال د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویل
تدبی حکومت دلان دے دوبارہ بیا پل الیکشن لکھو نا خود پشیلا مون ورطاوی چکا پختانے ہیں لرشے دے حکومتا عدلیے لے اختیار ورکے نا دیئے دلان دے انتخاباتو کے بیا بو گورو چتا سو کمزے گٹے و کمزے بیلے
د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په دې موقعه ویل پاکستان تحریک انصاف په تیرو انتخاباتو کې په نورو ګوندونو نیوکه کوي چې د قومي او صوبایي اسمبلیو درغلي کړې ده خو د په وینا خپلې بې ساري درغلي کړې خو د تحریک انصاف مشران وایي په ټاکنو کې درغلي نه ده شوې او که څوک شک لري نو دوی لس نوي سره د انتخاباتو کولو ته تیار دي. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر وای په صوبه کې د امنیت ټینګښت او د خلکو د سر او مال د خوندي ساتلو لپاره د دوی حکومت کوټلي ګامونه پورته کوي. عبدالرحیم زیارتوال پرون مشال ریډیو تو ویل ټولې صوبایي ذرایع د امنیت ته خوندي ساتلو لپاره په کار اچولي دي.
صوبایي حکومت چې کوم وسایل دي یا کوم ذرایع دي موږ دا ټول په کار اچولي دي او د دې کار کې موږ غفلت کوتاهي کته نه ده کړې. ان شاء الله تعالی زموږ حکومت به په تندهی سره خپل خلکو ته به پر خپل کور او خپل خاور باندې په خپل ځایو باندې د امن او د خوشحالۍ ژوند ممکن کوي او په لاس به وکړي.
خو د بلوچستان اوسیدونکو وایي له تیرې سه مودې نه د صوبې امنیت مخ په خرابېدو دی. د شمیر تر مخه په تیرو 15 ورځو کې د 500 په خوشه کې کسان وژل شوي دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته په ټلیفوني خبرو کې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د پالیسۍ ستاینه کړې او نواز شریف ورته ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې په ملک کې ملي یووالی موجود دی. جان کیری د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د هغو څرګندونو هم هرکلی وکړ چې وایي د سولهییز ګاونډیتوب غوښتونکي دي. پاکستان د روژه د میاشتې د را رسیدو نه وړاندې اووه نورو کسانو ته چې د خلکو د وژلو په تورونو تورن وو د اعدام سزا ورکړه. چارواکي ویل د اووه نورو کسانو سره په تیر دسمبر کې د اعدام په سزا د بندیز د ختمولو نه پس د 500 کسانو شمیر 168 ته ورسید. په پاکستان کې د چارواکو په وینا د روژې په میاشت کې چاته د اعدام سزا نشي ورکول کېدی. د 500 تازه سزاګانې د پنجاب په لاهور، فیصل آباد او ګوجرانوالا سیمو کې ورکړل شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د یو شمېرې تر مخه په پاکستان کې 8000 نه زیات کسان چې د مرګ سزا ورته ورول شوي اعدامېدلو ته په لاره دي. دا زیارت په ورځ د سعودي عرب په ګډون په یو شمېر عربي هیوادونو کې روژه پیلېږي. په سعودي عرب کې حکومت اعلان کړی چې د نهې په ورځ میاشونه لیدل شوه، نو ځکه د زیارت په ورځ لومړی روژه ده. خلیجي هیوادونو قطر، متحده عرب امارات او بحرین هم سبا له روژه اعلان کړي. په پاکستان کې د روژې میاشت لیدلو لپاره نن د رویت هلال کمیټه غونډه کیږي. خبرونه د مشال ریډیو ناوره. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د یمن د کړکیچ د سوله ییز حل غوښتنه وکړه. صلاح الدین ربانی پرون د سعودي عربستان په جده کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د کانفرنس د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې وویل چې د یمن شخړه باید د خبرو اترو له لارې هوارې شي. د یمن په شخړه کې چې په 2011 کال د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح پر ضد د خلکو د پاڅون راهیسې پیل شوې، په زرګونو کسان وژل شوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې په ختیځ یورپ کې د نیټو لخوا د درنو وسلو د ځای پر ځای کولو د امکان په اړه اندېښمن نه دي. پرون د فنلند له ولسمشر سره تر ملاقات وروسته نوموړي په یو خبري کانفرنس کې ویل چې سارونکو ته پکار نه ده چې د نیټو لخوا مبینه ګواښ ته حد نه زیات بیان کړي. دغه په خبره د هر سیس تجزیه به کوي او په احتیاط به ورته ګوري، خو تر اوسه داسې څه د اندېښنې وړ خبره نه ویني. له دې وړاندې د پوتین په هغه اعلان سخت رد عمل وښودل شو چې دغه په خبره روان کال به د روس اټومي وسله سیوا کوي او نل برازمی بالیستیکی میزایل به تر سلویخت زیاتوي. نوموړي په دې خبره اصرار وکړ چې مقصد یې د روس دفاع کول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری پرون وویل چې واشنگټن به د تهران سره د اټومي تړون د یوې برخې په توګه له دې وروسته په دې خبره ټینګار نه کوي چې ایران د خپل پخواني جاري فعالیتونه په بشپړ ډول ښکاره کړي. کری زیاته کړه د ایران او د نړۍ د 50 طاقتورو هیوادونو ترمنځ په مذاکراتو کې امریکا اوس له دې غوښتنې لاس په سر شوې ده چې ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې لخوا د خپلو پخوانیو جاري فعالیتونو په اړه پوښتنو ته جواب ووایي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرن صوبې او د موسم حال د احمد
د پېښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102 روپۍ 55 پیسې اخستل کیږي او 102 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ 13 پیسې او 115 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 95 روپۍ 50 پیسې او 95 روپۍ 90 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 90 پیسې او 23 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 40 پیسې او 20 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 2 او 1 روپۍ 3 او 215 اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 203 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 28، په بنو کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 1.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 0 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریده چې ملیحا میرزاده او احمد الله وړاندې کول. د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري وایي فوز دی په سیاست کې ګوتې نه وهي. د سیاسي چارو یو کارپو په دې اړه وایي
فوج دے نو دا غی عمل دخل دا ملک سیاست او انتظامی چارو کې ډیر زیات شوی. ځینې سیاسي الکی چې دینو هغه ډیر تحفظات لري.
د اوم نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د عدلی تر سارن لاندې دی په خیبر پښتونخوا کې بیا ټاکنې وسی.
تدبی حکومت د لاندې دوباره بیا بل الیکشن لته دا خودکشي ده.
د شمالي وزیرستان به کور کړل سوی خلق وایي یو خوا د روژې میاشت پیلیدون کده او بل خوا دوی له سخت ستونزو سره مخامخ دي.
گرمی دور ظاہر ہونا دو ڈر سخت تکلیف تھا اس لاسلا کا خلق تھا ادھر ہی درا سنجا ہینا لی دا خا خیر دا ہو ڈرا گھاٹا بین ساتھی دو
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه، شننی او تبصری او دوه اونیز پروګرامونه هم د دې غړي برخه دي. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداري ولیدي چې دوی د ملک ادارې کمزوري کول نه غواړي، خو د پوز مشران دي له سیاستوالو څخه کلارسي او د دوی په لار کې دي خندونه نه جوړوي. نوموړي د خبرې پرون په اسلام آباد کې یوې دستوري ته د وینا پر مهال کړی دی. سراج جهیر پر رپورټ لري.
د پاکستان پخانی ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداري ویلي د هیواد ادارې کمزوري کول نه غواړي، خو د پوز مشران دي په سیاست کې ګوتې نه وهي او د سیاستوالانو په لار کې د خندونه نه پیدا کوي. د نهي یا سه شنبه په مخام په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند د قبایلي سیمو د غړو د سوګند پورته کولو په مراسمو کې زرداري وویل د دوی ګوند تل د پاکستان او جمهوریت لپاره قرباني ورکړي دي او په هیواد کې ولسواکي پیاوړي کول غواړي، خو دوی زورول کیږي. د پاکستان پوز ته اشارہ اویل
پوری دنیا میں جب آپ کمزور ہو رہے ہو تو ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہنا چاہتے ہیں.
پٹول دنیا کے چکل تاسو کمزوری کی گئی نو منگ ستاسو پشا ودری دل غواڑو او منگ دے ملک لپارا قربانیاں ور کڑی دی او دا زمنگ فوج دے زمنگ اداری دی تو خوبا درے کالے او بیا بزی او منگ لد ہمیش لپارا پاتے کے دل دی نو منگ متنگوا او کہ زمنگ دا تنگول کوشش وکڑے شو نو منگ با ہم سخت غبرگون سرگند کڑو
تو ہم آپ کی بھی انشین بجا دیں گے.
زرداری په جذباتي انداز ویل کدی مجبور شو خبري غونډي وکړه او د پوزي جرنلانو نورو پوزیانو لیست یې وړاندې کړ. نو لست بخکاره شي چې په سمره پوزیانو په عدالتونو کې تورونه پوري شوې دي. خود سیاستوالانو د پوز ترمنز د بیان بازی با په کمی سیاست سره اثرات وی. په دې اړه د سیاسي چارو پو پروفیسر حسن عسکری وایي
دیکھیے زرداری صاحب یا جو دوسرے پولیٹیشن پاکستان میں ہیں
پا پاکستان کے آصف علی زرداری اور نور سیاست والان دا خپل گندونو دا گٹو پو بنیاد دا ہیواد قامی گٹو تا گوری پا دا سی موقع دا زرداری سیب دا بیان دا زان بچکاولو یو گام دے زرداری تا خطر دا دینا پیدا شو چی پا دی رستو کی دا رینجرز مشر دا سیاست جرمونو او دا درغلیو پا آڑا بیان ورکړ. نو د فوزی ادارو د ودرولو لپاره اوس آصف علي زرداري هم دا بیان ورکړ، خو په داسې حالاتو کې به زرداري ته د ام کیو ام ملاتړ ترلاسه شي او مسلم لیگ نون او پی ټی آی خو د فوز ملاتړ دي. نو داسې ممکنه نه ده چې سیاسي قوتونه به په دې نقطه د زرداري ملاتړ وکړي، بلکې هر پارټي به د خپل مفاداتو په حواله سره د فوز په حق کې او یا پر ضد ګام پورته کوي.
هر پارټي خپل مفاد کې حواله سره سټینډ لګي فوج کې حق میں اور فوج کے خلاف.
د پیپلز ګوند د ګډ مشر آصف علي زرداري د دې جذباتي وینا په اشارو کې د غواخونو ولې اړتیا پیل شو او څه پیغام ورکول یې غوښتل. په دې اړه د چارو په امل خټک وای په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پیل او په پیښور کې پر خونځي تر برید وروسته د پاکستان په سیاسي چارو کې د پوز او اسټابلیشمنت عمل دخل زیات شوی دی. د ویل
اپریشن دربیا جب شروع شوه دغه نه پس کله چې په پیښور کې ماشومان او ټول واقعیا او شو هغه نه پس چې دینو چې کوم پوج دینو دا غي عمل دخل چې دینو هغه د ملک سیاست او انتظامی چارو کې ډیر زیات شوه او د ملټری او د سیویلین چې کوم دا تعلقات دا چې دینو ډیر حد پورې دا فوج پاک کې شوه دی. حوالے سره ځنې سیاسي ال کې چې دینو هغه ډیر تحفظات لري. دوی خبردار چې پیپلز پارټي کې ډیرو خلکو دا خیال نه چې غنې د خپل کارګرزا چې کوم بیانونه دي د ډیر الکو یا د ځنې جسو رات پښ پنای
امل خٹک زیاتوی هم دا حالات د زرداری پلیجه کې د تریخوالی لامل شوه دی. الته د کورونو چارو وزیر چودری نثار علی خان د سه شنبه پشپا په یو بیان کې د زرداری وینا نامناسبه او غیر ضروری بللې او زیاتوی چې زرداری د خپل نیمګړتیاو تیروتنو د پټولو لپاره یو حساسه کمی اداره نخه کوي. د پاکستان پوز د زرداری د وینا پړلا سندي ویلي
انیسا اجمل او مشتا ستمخ کولو چې راز هیرو بخښنه غواړو. انیسا اجمل او ستاسو ریپورت وړاندې کاو. د خیبر پښتونخوا په بلدي ټاکنو کې د درغلي او پرزې د تیر مخستان په پېښور کې د اپوزیشن درې ګوندونو اتحاد یو غډه احتجاجي جلسه وکړه چې پر سیاسي مشرانو سربېره زرګونو کسانو هم پکې ګډون کړو. د غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویل چې بیا دې د عدلي تر څارنه لاندې په خیبر پښتونخوا کې ټاکنې وسی. ځلاند یوسفزای پرې رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا په بلدیاتی ټاکنو کې د درغلی او بدنظمۍ پر ضد د پېښور په سویکارنو چوک کې د اپوزیشن د درو ګوندونو عوامي نېشنل پارټي جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی او د پاکستان پیپلز پارټي ګډ جلسې ته وینا کې د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان اویل چې د موجوده صوبایي حکومت تر مستعفی کېدو پورې به دوی خپل احتجاجي تحریک جاری ساتي.
د دې حکومت د لاندې دوباره بیا بل الیکشن لتلو دا خودکشی دا مونږ ورته وایو چې پښتانه لرې شه د حکومت عدلیې له اختیار ورکې د عدلیې د لاندې انتخاباتو کې بیا به وګورو چې تاسو کوم ځای ګټئ او کوم ځای بایلئ.
جلسې ته د جمعیت علما اسلام مشر فضل الرحمن وویل چې پاکستان تحریک انصاف په نورو سیاسي ګوندونو باندې په ټاکنو کې د درغلیو تورونه لګول او په خپل حکومت کې په ټاکنو کې د درغلیو ټول ریکارډونه مات کړل.
او نن د پښتونخوا په بلدیاتي الیکشن کې د دې سیاست او د دې جمهوریت تماشا تاسو وکړل. ما ورونو دا غلطی چې دوی کړې ده ان شاء الله د دې صوبې د ملک سیاست نه د دې جنازه وباسو ان شاء الله.
د پاکستان پیپلز پارټي غړي او پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف وینا وا چې پاکستان تحریک انصاف د اولس سره کړې ژمنې پوره نه کړې شوې.
جب آپ کو موقع ملا کیا آپ صوبہ پختونخوا میں
پاکستان تحریک انصاف ته په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو کولو موقع په لاس ورغله، نو دوی چې کومې خبرې او ژمنې کولې پوره نه کړې شوې. په خیبر پختونخوا کې په بلدیاتي ټاکنو کې تر ټولو زیاته درغلي وشوه او د دې خبرې جواب د عوام غواړي. دا اپوزیشن د سفریکی اتحاد مشرانو د جلسې دوران په لاسونو کې لاسونه ورکړل او وی ویل چې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت تر مستفی کې دوه پورې با د دوی اتحاد او احتجاجي تحریک روان وي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
په خبر پښتونخوا کې تر بدلتي انتخاباتو وروسته درې ګوندونه او نېشنل پارټي، جمعیت علما اسلام او پاکستان پیپلز پارټي په ګډه په پراخ کچه احتجاج پیل کړی دی. دا له ډېر مودې وروسته لومړی ځل دی چې سیاسي ګوندونه په خلاص مټ هړتال او مظاهرې کوي. تر دې وړاندې د ترګري پیښو زیاتره سیاسي ګوندونه په تیره بیا د نېشنل پارټي سیاسي فعالیتونه په ټپه درولي وو، خو بلدیاتي ټاکنو عوامي نېشنل ګوند ته موقع په لاس ورکړه چې لارو کوڅو ته په راوتو سره پراخ سیاسي بهیر ته یو ځل بیا داخل سي. دا چې هغه کوم لاملونه دي چې له کبله یې دغه ګوند د دې جوګه سوچي بیرته سیاسي بهیر ته ورګډ سي. عبدالحی کاکړ په خپل ریپورت کې دا راس پړلې دي.
پاکستان په تیره بیا خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمې له تیرې څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې د ترګري ښکار دي. عوامي نېشنل ګوند ښایي د دې هېواد یوازینی ګوند وي چې وسلوالو طالبانو تر بل هرې پارټۍ زیات تاوان ورسولی دی. عوامي نېشنل پارټۍ چې له 2008 تر 2013 کال پورې پر خیبر پښتونخوا حکومت کړی او هم دغه وخت و چې سوات په مکمله توګه د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغی او د دې پارټۍ په پرله پسې غوښتنه فوج عملیات وکړو او سوات یې له وسلوالو طالبانو پاک کړ. د دې پارټۍ د مذهبي انتها پسندۍ او شدت پسندۍ پر ضد جارحانه پالیسي د دې وجه سوه چې په خاصه توګه د طالبانو په نشه سوه. د دې ګوند مشران وایي وسلوالو یې تر 350 زیات غړي ټک په ټک وژلي. دغه پر له پسې بریدونو ګوند دې حالت ته راورسولی چې سیاست یې له پراخو میدانونو د کور انګړ او تالار ته راغونډ سو. د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو او دړکو له وجې عوامي نېشنل ګوند کمپاین ونه کړای سو او نتیجه یې دا سوه چې دې ګوند د 2008 کال په انتخاباتو کې چې د صوبایي اسمبلی کومې دېرش چوکۍ ګټلې وې هغه پر څلورو ودرېدلې. خو اوس داسې ښکاري چې عوامي نېشنل ګوند سیاسي سا اخیستی او د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو د نتیجو پر ضد یې ولسي تحریک پیل کړی دی. پوښتنه دا ده چې هغه کومې وجې دي چې دغه ګوند اوس لارو کوڅو ته راوتلی سي، هړتال او جلسې کولای سي. په پېښور کې خبریال او څېړونکی محمد ریاض وجې په ګوته کوي.
اولنې خبره خو دا ده چې دا کم اپریشنز په وسی پیمانه شوی دی او ټول ملک یو امنومان صورتحال کې بهتری راغلی دی. دوی په حکومت نه دي او هغه رنګ یې په فرنټ لاین باندې هم هغه دغه ته نه دي مخالف دي هغه قوتونه وه او هغې بلکې خلاف کاروایانې کولې. درېیمه خبره دا هم ده پکې چې دوی سره اتحاد کې جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګروپ دی، نو دغه زما په ناقص رایه کې د دغې هم ورته یو فایده شته.
خو د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وایي چې دوی نور له سختو ورځو سره عادت شوي دي، خو البته زیاتوي د وزیرستان عملیاتو پر دوی د وسلوالو د بریدونو فشار لږ څه کم کړی دی.
اوس هم ماحول تقریبا هماغه رنګ دی. ټارګټ کلینګ زمونږ بند شوی نه دی. سپین دومره اوږد شو چې لازم ده چې سړی د اور سره مدد شي. هر څه چې پېښېږي خو موږ خپل کوشش کوو چې مونږ خپل هغه زوړ مطلب د خلکو سره د رابطې زموږ کم اندازو، نو په هغې باندې مطلب چې خپل عمل وکړو. البته دا یو خبره ضرور کوم، کرنه د وزیرستان اپریشن شروع شوی دی،
دا چې عوامي نیشنل ګوند د بلدیاتي انتخاباتو نتیجو نه منلو پر اساس بیرته ځان پراخ سیاسي ډګر ته داخل کړي، خو کارپوهان ور باندې نیوکه هم کوي. دوی ګوند دغه حالت د اولس نه بلکې د خپل ساک بحالولو لپاره استعمالوي. په پېښور کې خبریال ګوهر علي هم له دغو کارپوهانو څخه یو دی.
داغه دا احتجاج دې احتجاج کې برخه والی او دې احتجاج په ذریعہ باندې خپل سیاسي ساتھ دوباره بحال یقینا تنقید دې په دې نظر باندې کې دي شي فایدرافات کې له دغه ورکړې مستعمل دا شي دې سن کو ورته چې دا مصالح تاسو په لارو کې څه مال کوي تاسو روړ په پارلیمنت کې روړ اوس موږ عوامي حل پاتې چې هغه دغه بار ورو ته پارلیمنت او سړک په کې احتجاج کې
ځینې کارپوهان بیا دا فکر کوي چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د شکیلتیا په اړه راغلي بدلونونه تر یو حده د وسلوالو ستراتیژیک اهمیت کم کړي، چې له وجې د عوامي نیشنل پارټۍ په ګډون پر نورو وسلواله مخالفو ګوندونو او کړیو فشار هم کم شوی دی.
مدرسې په اوسني عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره ورېدلای شي.
د خبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې تر بجټ وړاندې کولو ورسته پرون په پېښور کې د بجټ په اړه د خبري غونډې پر مهال د خزاني صوبایي وزیر مظفر سید د مخالفو ګوندونو هغه خبر رد کړ چې ګنې د بجټ په تیارولو کې د مخالفو ګوندونو سره مشورت نه دی سوی او د پښتونخوا بجټ په بنګاله کې د عمران خان په کور کې تیار سوی دی. مظفر سید زیاته کړه چې د راروان مالی کال په بجټ کې زیاتې پیسې تعلیم ته ځانګړې سوی دي. غلام غوس نور حال کوي.
د سه‌شنبه پورس په پیښور کې د بجټ روستو د خبری غونډې پر مهال لمشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید د مخالف ګوندونو هغه نیوکې رد کړې چې ګنې د پښتونخوا صوبې لپاره بجټ په بنګاله کې تیار کړی شوی دی.
زه فینانس منیسټر یم، زما د مجه بجټ شوی دی. زه په دې سلورو پنځم میاشتو کې ما بنګاله نه دی لیدلی. د عمران خان سیب انسټرکشن، د سراج الحق سیب انسټرکشن، یا د صحافی حضراتو انسټرکشن، یا د بزنس کمیونټی انپوټ ورکول، یا د چمبر اف کامرس انپوټ ورکول، دا خو ډیره زیاته خبره ده.
مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې د پښتونخوا په بجټ کې زیاتې پیسې د تعلیمي پرمختګ لپاره بیل کړې شوې دي او 260 نوې سکولونه به په دې روان مالی کال کې جوړول شي.
زمنګ 97 ارب روپے دا زمنګ د بجټ مور دین 30% 36% آی تھنک د سره موږ ایجوکیشن ته الوکیټ کړی دي، یو خاص کر په دې کې موږ فیمیل ایجوکیشن د ماشومان نو جن کو پس کول نو ډیر زیاته توجه ورکو.
د خزانه د صوبایي وزیر مظفر سید نمی چې وپوښتل چې په بجټ کې د نوي ټیکسونو د نه لګولو خبره شوې ده، خو بل اړخته د بجټ په کتابونو کې په غټو لارو د ترانسپورت او سورلو په گاډو، سی ان جی او پېټرول پمپونو د ټیکسونو په شرح کې اضافه شوې ده. نو په جواب کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید وویل
د سخمی خپل محاصل ډیر زیات کم دي، زمنګ انحصار هم په مرکز باندې دی. دیو جن منګ تیلو تا، منګ ګیس تا، منګ کویلې تا، منګ اوبو تا، منګ بجلی تا، منګ جنگلاتو تا، منګ ټوریزم تا توجه ورکړی دا چې خپل ریوینیو زیات کو. ټیکسونو په ځای منګ ریوینیو زیاتو.
د خیبر پښتونخوا د 438 ارب روپو په پېښوي بجټ کې د پرمختیايي کارونو لپاره 115 ارب روپۍ بیل کړې شوې دي او د خزانه د صوبایي وزیر وینا زیات بجټ د تعلیم لپاره مختص کړی شوی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
شمالي وزیرستان به کورکل سوی خلک وایي یو خوا ګرمه ده، بلخوا د روژې میاشت پیلیدونکو ده او د دې ترڅنګ دوی لډیر مدیرایسي بیا هم له سخت مشکلاتو سره مخامخ دي. د دوی په وینا حکومت باید له دوی سره د مرستو ځایونه زیات کړي چې خلک په کټارونو کې نه دریږي. عمر دراز وزیر پر رپورٹ لري.
دراشن سنټر مخې ته په انتظار ولاړ د شمالي وزیرستان یو کډوال هاشم وایي د سختې ګرمۍ له وجې ورته ډېر مشکل دی او په روژه کې به ورته نور هم ګران شي.
دراشن سنټر یې در ډېرې کو ګرمۍ دورې ژاره اونا دو ډېر سخت تکلیف دی. ملوپا ځانرو خلی یوا بجادو میشتا یا بالکل هم بار نر مندر چې اس لاس لگا خلق ته درې دراشن ځای نه لري.
یو بل کډوال شاه جهان دا وړوي راشن سنټر عمله دې کار تیز کړي چې دوی پر وخت خپل حق واخلي او دغه ګرمۍ کې د انتظار څخه بچ شي.
دلته میر دویم شپه دو چې روغلی یو دمکانر سي چې میر راشن رسیو کی یو سکیورټي ول خپل څنګه په څنګه دوستي او دا خلک چې کیم لائن اف اوټ کا سون دي دغه ورننه کویا پیسې یا د سپورش په وجه سره میر دې ته اپیل چې میر خپل حق زر کی روکو او رجار پند روانه دو همیش خلک ډیر پرېزګار دا چې رجې دې پر میر زر کی دغه چار وچلوي.
کلامو چې د کډوالو دغه شکایتونو او غوښتنو په اړه د بنو ډومیل هب یا راشن سنټر مشر ناظم جان نو پوختل نو دوی وویل سومره چې دوی تویلی شوی دا غې نه هم زیات کوشش کوي چې زیات راشن وویشي او هڅه کوي چې روجې ته زیات خلک پاتې نشي.
چې موږ ته سونه لیمیټي دا غې نه زیات مونږ کوو کوشش کوو چې دا خلک د ګرمیان نه بچ شي او روجره روانه چې د روجې دغه نه مخکې مونږ فارغ کوو. کولک ډیر پر روجې کې پاتې شي نو هغه به مونږ کوشش کوو چې زر فارغ وو چې میجر ډیډټا چې سونه ده چې هغه مونږ زر زر ختم کوو. مازورانو د دې خلکو لپاره باقاعده مونږ خپل بیل لاین جوړ کړی هغه را مخکې کوو. ماینارټیز مونږ ډیر زیات خیال ساتو غلط دغه بالکل نشو کولی چې بل چاله د چا کارډ ورکو.
دغه کډوال وایي چې صد پاسه لس لکه خلک بې کوره شوي او دغو لپاره مخصوص یو څو راشن سنټرو باندې خوراکي توکي ویشل کیږي چې له وجې زیاته ګڼه ګوڼه وي او خصوصا سخته ګرمۍ کې دوی د ډېر مشکل سره مخ وي. لهذا دوی لپاره د راشن سنټر زیات کړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په بلوچستان کې ځای خلک وایي چې په صوبا او په خاصه توګه کوټه کې له تیرې نږدې مودې راهیسې د نامنۍ خرابې وضع او د پیوژنو اندېښمن کړي دي. د دوی په خبره په تیر یو نیم کال کې حالات سم و خو له تیرې یوې میاشتې راهیسې امنیتي وضع بیا خرابۍ موندلی. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر وایي چې ټوله سیمه د امنیت له کړکېچ سره مخامخ ده خو حکومت په دغه اړه خپل پوره واس کوي چې د خلکو ژوند خوندې کړي. نیاز مساخیل پر رپورت لري.
په تیرې یوه نیمه میاشت کې د کوټې په ګډون د بلوچستان بیلابیلو سیمو کې خواوشا 50 کسان وزل سوي دي په کوم کې چې د مستونګ په پیښه کې د 21 پښتنو ټول وزنه او پښتون آباد کې د 8 پولیسانو وزل کېدن هم شامل دي. په دغه اړه د کوټې یو اوسیدونکي زرک خان وایي چې له تیرې سه مودې راهیسې د ناامنۍ او هدفي وزنو نه ختمېدونکې لړۍ پیل سوې ده.
نشانه چې ته ایم شوټه د مالمی د ار انسان پر بدن باندې ایم لګېدلې دي او مالمی نه ایم ار یو ټارګټډ دي اره طبقه اره طبقه بلا تفریق.
یو بل ځای اوسیدونکي زین الله په دغه اړه وایي
مخکې د خیر خیرات ټول اوس کم برت دي دغه کومس کم دی برت وسر ټارګټ کلم برت شو سو دي او برت حالات ډیر خراب دي. اواز ورور څلور پنځه کسان مري ازارګان نمري دار کم دار کم پنجابیان خورکان نمري او د پښتانه هم کې مري ګډ ورن مري.
د بسم الله په نامه دغه قسم له خرابې امنیتی وزي سر ټکوي تای زیاتوي.
اول خدای شي د حکومت ولې دوی ناکام سلو د حکومت ډیر غټ غټ داوی کړی ولې غټ غټ خبرې کړی ولې سوس حکومت سوس سلو هغه داوی سوس ولې خبر سوس ولې د سټریټیجی نه جوړیږي. د حالات په پنجاب کې ولې نه راځي صرف په بلوچستان کې دي. پنجاب خیر خیریتي مسله دغه شي د پنجاب کې ولې د کسان راځي صرف یا سندي یا بلوچستان دی یا پښتونخوا ده. پنجاب کم امن په پنجاب کې پاکستان راوستي سي ناغه امن په دادرې صوبو کې ولني سره کړی نو مطلب په پاکستان کې په حکومت کې خپل کار دی. حکومت خپل یو مسله ست ایم نقطه دا یاده سي ګورمنټ کوي غوړی دا شي سمې دی.
بلخوا د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې ټوله سیمه د ناامنۍ له کړکېچ سره مخامخه ده خو د ده په خبره حکومت یې په دغه اړه خپلې هڅې کوي.
صوبایي حکومت چې کوم وسایل دي یا کوم ذرایع دي موږ دا ټول په کار اچولي دي او د دې کار کې موږ غفلت کوتاهي کته نه ده کړې. انسان نه قابلیت قتل دی نه به قابلیت قتل وي. انشاءالله تعالی زموږ حکومت به په تندهی سره خپل خلکو ته به پر خپل کور او خپل خاور باندې په خپل ځایو باندې د امن او د خوشحالۍ ژوند ممکن کوي او په لاس به ورکوي.
یاد دیوی د خلکو په وینا بلوچستان کې د موجوده حکومت په اول یو نیم کال دوران کې د امن او امان وضع ډیره برابر وه، خو اوس د خلکو په خبره له تیرې نږدې یوې میاشتې راهیسې وضع ډیره خرابه سوې ده چې له وجې دوی سخت اندېښمن سوي دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیمې بجې سوې. له ملیحا امیرزاده څخه به د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ترهګرۍ پر ضد عملیات نازک پړاو ته داخل شوي دي، نو په داسې وخت کې پر پوز انتقاد کول مناسب کار نه دی. د پاکستان سرکاري ټي وي د نواز شریف دا بیان نن په داسې مهال خپور کړی چې تېر ماښام د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند ګډ مشر پر پوز سي مشرتابه تنقید وکړ. په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند د قبایلي سیمو د غړو لوړې په مراسمو کې زرداری ویل د هیواد ادارې کمزورې کول نه غواړي، خو د پوز مشران دې په سیاست کې ګوتې نه وهي. پرون ماښام د پېښور په سویکارانو څلور لاره کې د صوبایي حکومت اپوزیشن دریو ګوندونو مشرانو په احتجاجي غونډه کې پروستي او بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر اساس له صوبایي حکومت د مستعفی کېدلو غوښتنه وکړه او وایي چې د نگران حکومت په مشرۍ کې د لسر انتخاباتو شي. خو د تحریک انصاف مشران وایي په انتخاباتو کې درغلي نه ده شوې او که څوک شک لري نو دوی له نوي سره د انتخاباتو کولو ته تیار دي. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر وایي په صوبه کې د امنیت ټینګښت او د خلکو د سر او مال د خوندي ساتلو لپاره د دوی حکومت پوټلي ګامونه پورته کوي. عبدالرحیم زیارتوال پرون مشال ریډیو ته وویل ټولې صوبایي ذرایع د امنیت خوندي لپاره بکاره چولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته په ټلیفوني خبرو کې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د پالیسۍ ستاینه کړې او نواز شریف ته ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې په ملک کې ملي یووالی موجود دی. پاکستان د روژې د میاشتې را رسیدلو نه وړاندې اوه نورو کسانو ته چې د خلکو د وژلو په تورونو تورن وو د اعدام سزا ورکړه. چارواکي وایي له دې اوه نورو کسانو سره په تیر دسمبر کې د اعدام په سزا د بندیز ختمولو نه پس د پنځه شوو کسانو شمېر 160 ته ورسید. د زیارت پر ورځ د سعودي عرب په ګډون په یو شمېر عربي هیوادونو کې روژه پیلېږي. خلیجي هیوادونو قطر، متحده عرب امارات او بحرین هم سبا له روژه اعلان کړي. په پاکستان کې د روژې میاشت لیدلو لپاره نن د رویت هلال کمیټې غونډه کیږي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې په ختیځ اروپا کې نیټو لخوا د درنو وسلو د ځای پر ځای کولو د امکان په اړه اندېښمن نه دی. پرون د فنلنډ له ولسمشر سره تر ملاقات وروسته نوموړي په یو خبري کانفرنس کې وویل چې څارونکو ته پکار نه ده چې د نیټو لخوا مبینه ګواښ ته حد نه زیات بیان کړي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې ملیحا امیرزاده وړاندې کوله. اوس تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام د رنگونو نړۍ وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه ګلایاست.
د مشال اړیو 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیاس سلامونه ومني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور خبرونو په شان په نننی پروګرام کې مدله ل نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلای اداري ناسا په مستقبل کې مریخ سیارې ته د ستور مزلو لګولو لپاره د هیلیم پوکڼي تجربه ناکام شوې ده. دا تجربه د امریکا په هوایی ریاست کې شوې ده. په دې کې پوکڼۍ کې په تجرباتي بنیادونو د تشتري په شکل کې او وزن پکې ایښودل شوی و، خو د منصوبې مطابق دا تجربه ځکه ناکامه شوه چې په وخت باندې پیراشوټ خلاص نه شو. د ناسا ساینسدانان هیله لري چې د دې تجربې له لارې به د ستور مزلو مریخ سیارې ته د لیږلو لار هواره شي. دا خبرې د ناسا ویان کیمبرلی نیوټن د یو ایمیل د لارې کړې دي. په دې تجربه کې دا کوشش شوی وو چې د اواز رفتار نه زیات چلیدونکې ګاډي چې کله د مریخ فضايي حدود کې داخل شي نو د هغې رفتار به څرنګه کم کړل شي. تیر کال هم ناسا دغه شان یو تجربه کړې وه، خو ناکامۍ سره مخامخ شوی وه. ناسا وایي چې تر 2013 کال پورې مریخ سیارې ته د ستور مزلو لیږلو اراده لري. د برتانیا سټریټفورد شایر کې یو زده کوونکی د سکول د کار پر وخت یو نوی سیاره موندلې ده. د ډیلی میل ورځپاڼې تر مخه 15 کلن ټام ویک په سټریټفورد شایر کې کیلی پوهنتون کې زده کړې کوي. ویک په خلا کې د ملکی وی کیمرو د لارې معلوماتو جاج اخستو چې نظر یې په یو ستوري پریوتو. دغه ستوري له ځمکې نه 1000 کاله په مسافت کې پروت دی. داسې ویل کیږي چې دغه سیاره د مشتري سیارې همره حجم لري. په عمومي توګه استادان د ګرمیانو په چټکانو کې طالب علمانو ته د کور کار ورکوي چې پکې مصروف وي. خو په اټلي کې یو استاد خپل زده کوونکو ته غیر نصابي کارونو کې د برخې اخستو کار ورکړی دی. د اټلي مارچی سیمې کې د سیکنډري سکول استاد سیزر کاټا په دې اند دی چې د ګرمیانو په چټکانو کې طالب علمانو لا پکار ده چې په غیر نصابي سرګرمیو کې زیاته برخه واخلي. سیزر کاټا خپلو شاګردانو ته 15 نکات ورکړي دي چې پکې د کور کارونه شامل دي. په دې فهرست کې زده کوونکو ته ویلي شوي چې وړ وخت راپاسي او د لمر رڼا چې کله راخیږي د هغې ننداره وکړي. د دې ترڅنګ په سهار کې د سمندر پر غاړه ګرځېدل او په هغه وخت کې دا سوچ کول دي چې په ژوند کې له کوم شي سره زیاته مینه لري. سیزر کاټا دا هم نه غواړي چې طالب علمان یې خپل سکول کار په مکمله توګه هیر کړي، بلکې په دې چټیانو کې خپل مطالعه نوره زیاته پراخه کړي او نوي اصلاحات زده کړي. دی وای چې څومره زیات د شیزونو په اړه خبرې کوي نو دومره زیات به پرې سوچ کوي، او چې څومره زیات په شیزونو سوچ کوي نو هغه عمره به خپل ځان آزاد محسوسوي. د سیزر کاټا دغه فهرست په فیسبوک باندې خپور شوی دی او په زرګونو خلکو شریک کړی هم دی. زیاتره خلکو د سیزر کاټا فهرست سره متفق کاری. په فیسبوک یو کس لیکلي چې کاش زما استاد هم داسې وي. یو امریکایي تحقیق تر مخه کوم طالب علمان چې د پړای پر وخت د موبایل ټلیفون استعمال کوي نه هغوی مخکې خپل زده کړو کې ډیر کامیاب نه وي. تحقیق کوونکو دا خبره کړې چې هغه طالب علمان چې د پړای پر وخت په موبایل ټلیفون پیغامونه لګي او یا لوستي نو د هغوی امتحاني نتیجې ښې نه وي. تحقیق کوونکي کوشش کوي چې د ټکنالوژۍ په دور کې څرنګه د طالب علمانو توجه آنلاین نه پړای په لور بوزي. په دې تحقیق کې دا خبره مخې ته راغلی چې هغه طالب علمان چې د موبایل ټلیفون استعمال نه کوي هغوی ډیر په ښه ډول معلومات یاد ساتلی شي. د کمپیوټرو او موبایل ټلیفون مشهور کمپنی اپل د جون په 8 نیټه د سندرو نوې سرویس اپل میوزیک د شروع کولو اعلان کړی دی.
Apple Music, the next chapter in music, and I know you are going to love it. It will change the way that you experience music forever.
د دې ترڅنګ اپل کمپنی د غړو یعنی اپل واچ هم اپډیټ کړی دی. د اپل میوزیک سرویس د میاشتې مصرف په $9 وي. په دې سرویس کې سلرشت ریډیو سټیشن هم شامل دي چې یوازې سندرې خپروي. اپل کمپنی د کمپیوټر، میک او آی پیډ لپاره هم نوي فیچرز وړاندې کړي دي. په امریکا کې اپل کمپنی د شیزونو اخستلو لپاره اپل پی نظام معرفي کړی وو او دغه سرویس په برتانیا کې هم شروع کوي. اپل کمپنی وایي چې د جولای په میاشت کې به اپل پی سرویس په برتانیا کې شروع کړي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم سان اندریس چې په کالیفورنیا ریاست کې په زلزلې جوړ شوی دی په لومړي نمبر دی. فلم سان اندریس تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د $300 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم سپای دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې $100 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم انسیدیس چپټر 3 دی چې تر اوسه پورې د $70 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم سپای په لومړي نمبر او په دویم نمبر فلم سان اندریس دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم دل دڑکنے دو په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 500 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ویلکم ټو کراچی دی او په دریم نمبر فلم تنو ویڈ منو 2 دی چې تر اوسه پورې د 110 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د برتانیا سینما نوې فلم سفریګیټي لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په برتانیا کې د ښځو په حقوقو جوړ شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیاتو جوړ شوی دی. په فلم کې ښودل شوی چې د 19مې پیړۍ په اخیری او د 20مې پیړۍ په لومړنیو کې په برتانیا کې ښځو د خپل حقونو لپاره مبارزه کوله. په هغه وخت کې واکمنو د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي وو. دا لومړی فلم دی چې د انګلستان په پارلیمان هاوس آف پارلیمنت کې دننه عکس بندي شوی دی. دا فلم د اکتوبر په 28مه نیټه به نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Women should not exercise judgment in political affairs.
If we allow women to vote, it will mean the loss of social structure.
Vote for women! Fight for women! Vote for women!
I consider myself more of a soldier.
As
Mrs. Pankhurst says, it's deeds, not words, that will get us the vote.
We've identified weaknesses in their ranks. We're hoping one of them will break.
For 50 years, we have labored peacefully to secure the vote for women. We've been ridiculed, battered, and ignored.
Punish those responsible, whatever way you can.
Mama!
All my life, I've done what men told me. Well, I can't have that anymore.
Took my love, took it down.
I incite the women in Britain to rebellion.
Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons?
The Hollywood mashhoor Marvel Yobel character Ant-Man ba د جولای په میاشت کې نمایښ لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې خودل شوی چې پال رود د اندمن کردار کړی دی. په فلم کې مایکل ډګلس هم کار کړی دی چې پکې ساينسدان وي او د میګي په شان انسان لپاره سوټ جوړوي. دا یو اکشن فلم دی.
سکاټ، آی بلیو ایوری ون ډیزرووز ا شاټ ات ریډمپشن. دو یو؟
ابسولوټلی. واټ دو یو وانټ می تو دو؟
I need you to be the Ant-Man.
Now, the suit has power. And these are your greatest allies.
Whoa.
When you're small, you have superhuman strength. So you need to know how to punch.
You want to show me how to punch? Show me how to punch.
That's how you punch.
You tried to hide your suit from me. And now, it's gonna blow up in your face. Did you think you could stop the future? You're just a thief.
No, I'm Ant-Man.
Wasn't my idea.
پاتې خبرونه کې مو د هندي سینما مشهور اکټر د سلمان خان فلم بجرنګي بای جان لومړی ټریلر اوریدلی وو. د فلم بجرنګي بای جان نوې سندره سیلفی لے لے رے خبره شوې ده. په فلم کې یو وړوکی پاکستانی جنې د سو وجوهاتو له وجې په هند کې پاتې شي او مور پلار یې په پاکستان کې وي چې سلمان خان دغه جنې بیرته پاکستان ته لیږلو لپاره هلې ځلې کوي. په فلم بجرنګي بای جان کې کرینا کپور او نواز الدین صدیقی هم کار کړی دی. دا فلم به د وړوکی اختر په ورځ نمایښ ته وړاندې کیږي. راځي چې د بجرنګي بای جان فلم نوې سندره سیلفی لے لے رے لږ شان واو.
چل بیٹا سیلفی لے لے رے.
د هندی سینما مشهور اکشن اداکار اجے دیوگن نوی فلم دری شام لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې اجے دیوگن کیبل اپریټر وی چې خپل خزی او دوه لوریانو سره په گووا کې خوشاله ژوند تیروي، خو یو داسې پیښه ورته رامنځته شي چې د ټول خاندان ژوند ورسره یکسر بدل شي. دا فلم به د جولای په 11مه نیټه نمایښ ته پاره وړاندې کیږي.
ما تو صرف یک چوتھی فیل عام آدمی ہوں جس کی ایک بیوی ہے اور دو بیٹیاں. یہی میری دنیا.
समीर देशमुख, आईजी मेरा देशमुख का इकलौता बेटा, 3 हफ्तों से मिसिंग है.
2 अक्टूबर को सैम तुम्हें मिलने तुम्हारे घर आया था.
नो गेट्स तालाब से रिकवर की गई, लेकिन समीर का कुछ अता पता नहीं.
हमारा बेटा किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया.
लाइंग महेश, एक मनगढ़ंत कहानी रची है उन्होंने।
आफ्टर ऑल वो एक चौथी फेल गंवार आदमी है, कितना होशियार हो सकता है।
खिड़कियां दरवाजे बंद कर लो, ऐसे लगना चाहिए घर पे कोई नहीं है।
मैंने अपनी आंखों से उसे उस कार में बैठते हुए देखा है।
अब हम क्या करेंगे?
अब ये खेल बन चुका है जिसमें जीत भी हो सकती है और हार भी। हर परिवार में कुछ ऐसे राज होते हैं जो ना खुले तो ही बेहतर है। इंसान अपनी फैमिली के बिना जी नहीं सकता, उनके लिए कुछ भी कर सकता है, फिर दुनिया उसे मतलब ही कहे या खुद गर्ज।
قدرمن اوریدن کو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپ او حیرانون کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي په بل پروگرام کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو، تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
تاسو مشال رادیو ته ورجستا اوس تاسو پام د مشال رادیو بلې اونیزي خبرونې مدرسې په اوسنی اثر کې تر اړوم د ځنګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې د ځل د دینی مدرسو پر نصاب بحث ودی. د دې خبرونې کوربه احمد شاه اعظم دی.
مدرسې په اوسنی اثر کې د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. د دینی مدارس په اړه ویل کیږي چې په تیرو وختونو کې په دغه مدرسو کې دینی او عصري زده کړې پر یو ځای کول کېدې او له دغو مدارسو یو شمېر جامع الکمالات شخصیات فارغېدل. خو د مدرسو اوسنی نصابونو ته که کتنه وسي نو ډېر تمرکز یې پر دینی زده کړو دی او عصري مضامینو ته زیاته پاملرنه نه کوي. مدرسې په اوسنی عصر کې نننۍ خپرونه د مدرسو نصاب ته ځانګړې شوې. په پاکستان کې د مدارسو د 15 تنظیمونو تر کنټرول لاندې په چلیدونکو زرګونو مدرسو کې د ځینو فقهي او عقیدوي مضامینو پرته تدریسي نصاب زیات توپیر نه لري. که څه هم د اوسني عصر د اړتیاو پوره کولو او په نوي دور کې د پرمختګ لپاره د تعلیمي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې عصري نصاب بریالیتوب ته لار هواروي، خو د مدارسو تاریخ ته که وکتل سي نو دا خبره جوتیږي چې په پخوا وختونو کې دلته پر بنیادي دینی مضامینو سربیره عصري زده کړې هم ورکول کېدې. د پېښور اسلامي مرکز یو مسول مولانا دوست محمد وای چې په پخوانی دور کې مدارسو د زده کوونکو ټولي دینی او عصري اړتیاوي ورپوره کولې.
هغه وخت نه یو سټیډ نه کالجونه او نه سکولونه، بلکې یو تعلیمي اداره وه چې هغه ته به مدرسه ویله. په دغه مدرسې کې د دنیاوي او دینی تقسیم نه و. په دې مدرسې کې قرآن بنیاد و، قرآن اساس و، قرآن بیس و، او نور علوم د هغه نه وتلي و. نو همدغه وجه وه چې زموږ دغو مدرسو نه ساینسدانان پیدا شول. ابن الحسن پیدا شو، خوارزمی پیدا شو، بوالسینا پیدا شو، ابن رشد الکندی، څومره فلسفیان، څومره نور زمونږ ساینسدانان صاحبان چې کوم دي چې هغوی دا داسې ساینسدانان پیدا شول چې هغوی د جرینوس او د اقلیدس چې کوم نظریه یې نظر وه چې دا سترګه څنګه کار کوي، د کتو سترګه، او بیا عکس دا شیشه څنګه کار کوي، نو د شیشې یا د عینکو د کوم نظریې لاندې چې هغو کار وکړو هغه هغوی چکه. او نن چې الحیثم کومه نظریه پیښه کړې وه هغه نن په یورپ کې او په ټوله تاریخي افغانیا کې چلې ده. اوس مې دا کوو چې زموږ دې مدرسو داسې سلسله جوړه کړه.
بل خو دیني عالم مولانا محمد احمد واصل واسطی چې په خپل هم د مدرسې ښوونکي پاتې سوی دی وایي چې د مدرسو په خواني نصاب جامع وو او پر دیني علوم سربیره منطق، فلسفه او نور علوم هم ورشول کېدل.
په مضامینو کې خو عموما فقه به شامل ده، د حدیث یو کتاب دوا به شامل وو، او دغه مروج کم فنون چې دي اصول فقه ده، فقه ده، حدیث دی، د قرآن تفسیر دی، علم الکلام دی، بنیادی مصادر وګورئ دغه ځایونو کې وو. له دغه سره سره منطق و فلسفه وه. منطق اول واره په عربي سره منتقل کړی یا په مرتب شکل باندې ابن حزم لیکلی دی. لاغباد بیا غزالی و دوغو خلق بدر باندی کار کاری نو بیا منطقم با کشانل سویدی دا معمون رشید بدور که
یو شمیر دینی علما په دې نظر دي چې د مدارسو د جامع نصاب له کبله به هغه وخت له مدرسو څخه جامع الکمالات اشخاص فارغېدل او د دې علم او پوهه به یوازې تر دینیز د کړو نه محدوده. څېړونکی حافظ حمیم جلالزی چې په خپل هم په مدرسه کې زده کړې کړې دي د پخوانی او اوسنی نصاب پرتله په دا ډول کوي.
د نصاب لاړخ هغه دغه وخت تعلیمات د اوس وخت له دینی تعلیماتو سره یا د دینی مدرسو له نصابونو سره خورا توپیر لري. هغه وخت کې زه فکر کوم جامع و، مثلا اوس یو څوک له مدرسې فارغېږي ممکن فقه یې ښه زده وي، ممکن تفسیر یې ښه زده وي خو په هندسه ونه پوهېږي، ممکن اصول یې ښه زده وي خو په تاریخ باندې ونه پوهېږي. او دغه وخت داسې نه و، هغه وخت چې بیا یو څوک فارغېدل هر څه به ور معلوم و، تقریبا هغه څوک ټول ور معلوم و چې هماغه وخت کې مروج و، د هماغه وخت تعلیمي مرکزونو کې لوستل کېدل.
د مدارسو په نصاب کې د وخت له تېرېدو سره سم عصري مضامین یا خو کم کړل شول یا بیخي وویستل شول. دا چې دا مضامین ولې وویستل شول، حافظ حمیم جلالزی له عمل د غیر مسلمانانو په ضد د کرکې خپرول ګڼي.
په دیني علومو کې چې تر شپږمې یا اوومې او اتمې یا تر نمی پیړی پورې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه موږ اوس هم تدریسوو، یعنی موږ زیاتونه ورباندې نه ده کړې. نه په دې معنا چې هماغه وخت خلک چې و یو خو یې وړتیا ښه وه چې هغوی په هره برخه کې کولای شوای چې زده کړه وکړي او بل ته یو څه ووایي. وروسته وروسته بیا د خلکو د وړتیا زه فکر کوم یو علت همدا و چې د خلکو وړتیا محدوده سوه. دویمه دا و چې د اسلام او د غیر اسلام مسله هم ډیره مطرح سوه، مثلا د کفر او د اسلام او د کفري نړۍ او د اسلامي نړۍ دغه راز د مسلمانانو او د غیر مسلمانانو ترمنځ جګړو هم په دې کې رول ولوباوه چې ورو ورو یې د مسلمانانو په منځ کې د کفر یا د غیر مسلمانانو پر وړاندې د نفرت د خپرولو تر څنګ د هغو مضامینو سره هم یو ډول حساسیت پیدا کړو چې سرچینه یې د غیر مسلمانانو هیوادونو سره یا له سیمو سره تړلې وه یا ټولنو سره تړلې وه. نو دغه ډول د مسلمانو ترمنځ یا د اسلامي جامعو کې یو ډول ذهنیت پیدا سو چې دا اړین نه دی، یعنی که څوک دیني علم وایي دې ته ضرورت نه لري چې تاریخ زده کړي، دې ته ضرورت نه لري چې طب زده کړي، دې ته ضرورت نه لري چې جغرافیا باندې وپوهېږي، دې ته ضرورت نه لري چې هندسه یې زده کړي. دغه ذهنیت چې ورو ورو قوي سو بالاخره یو مخ له دغه نصاب څخه ووتله او د دیني مدرسو میدان یوازې دیني علومو تفسیر او فقه او عقایدو دغه ته ورپاتې سو.
د مدرسو د نصاب په اړه څېړونکي او دینی علما دا نظر لري چې کاسري علوم تر اوسه په مدرسو کې ورشول کېدای نو شای مدارسو او د دې فارغینو ډیر زیات پرمختګ کړی وای. په جرمنی کې دینی عالم او د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدایی وای چې لنصاب د عصري علومو د استلو له کبله مسلمانان په اقتصادي او فنی توګه ورسته پاتې راغلل.
په اسلامي تاریخ کې نصاب چې دی اوس مثلا کراشو دی ترکی مدارسو ته هلته ډیر غټ وقفونه و او ډیر هغه و چې ډیر منظم نصاب یې ورته جوړ کړی و، لیکن دغه څوارلس ډسپلینه چې دي په اسلامي علومو کې چې هغه تفسیر دی او حدیث دی او اصول تفسیر دی، اصول حدیث دی، فلسفه ده، منطق دی، ریاضیات دی، دغه ټول مسائل په اسلامي تدریس کې په اولو وختو کې و، لیکن وروسته وروسته چې دی دغه عصري علوم چې دی دي مدارسونه وباسل او زه فکر کوم چې دا د دې باعث وګرځېدلو چې نن مسلمانان په اقتصادي لحاظ باندې او په فني لحاظ باندې وروسته پاتې دي.
نوموړي زیاتوي که چیرې د مدارسو نصاب په خپل پخواني حالت کې پاتې سوی وای نو علما به اوس له اقتصادي پلوه هم خپل واک وای.
اسلام د طلایي وخت غوندې اوله کې مسلمانانو دغه علم چې د دنیا او د آخرت علم یې ټول سره یو ځای کړی وی، یو به علما خلکو ته احتیاج نه و ځکه چې هر یو به په خپلو پښو او په خپلو مټو ولاړ وی. مثلا د امام ابو حنیفه نه دغه روایت کېږي چې خلیفه ورته وویلی چې د قضا سمت قبول کړه، ده وویلی چې زه یې نه قبلوم ځکه چې د یو دولت د تاثیر لاندې راشم نو زه به هغه خپله فتوا کوم چې هغه دی. نو دغه علماو به خپل کار خپله کولو، پیسو کې به چاته محتاج نه و او یو شغل یې لرلو، یا به نجاري کوله، یا به یو ډاکټري کوله، یا به طبابت کولو، یا به نور مسایل کول.
یو شمیر دینی علما په دې نظر دي چې په پخوانیو مدرسو کې د عصري مضامینو په برخه کې ساينسي څېړنې کېدلې او یو شمیر ایجادات هم ترسره شوي دي. خو مولانا واصل واستي وایي چې دا هر څه د هغو کسانو شخصي هڅه او څېړنه وه.
بعض زمانہ کی فلسفہ کی خلق ریاضیات میں شامل کری ہو، طبیعیات میں شامل کری ہو، طبقات الارض میں شامل کری ہو، ابن رشد و غزالی و ابن الحیثم وغیرہ بدو میں کار کرے ہو، ابن طفیل، ابن ماجہ، ابن مسکوائے دو خلق کار کرے ہو. خوب آغا پدر انداز نہ ہو چیز باقاعدہ دو مدرسوں کی دا سین ویلے کے در دا وہ خپل ذاتی سے سر چھو، یعنی دانو چې په مدرسو کې باقاعده د رسیان درسې ده، یعنی په مدرسو کې به دغه علوم اصطلاحات به خود وو، خو باقاعده د دغه لپاره مدارس نه وو یا په مدرسو کې د رسیان نه درسې ده. ابن سینا وو، فارابي وو، ابو نصر، دغه خلک وو، دغه خلکو کتابونه هم کړي دي.
په پاکستان کې د یو شمیر دینی مدارس او استازي دا نه مني چې ګواکې دوی زده کوونکو ته یوازې دینی تعلیم ورکوي، بلکې د دوی په وینا دوی د عصري ښوونځیو مضامین هم ورته وایي. له دغه یوه مدرسه د کراچي جامع بنوریه هم ده چې دا وخت د نوښت هیوادونو څه باندې 15,000 نارینه او ښځینه زده کوونکي درس پکې وایي. د دې مدرسې ویاند جاوید الرحمن وایي چې دوی زده کوونکو ته پر دیني زده کړو سربیره عصري زده کړې هم ورکوي.
قرآن، حدیث، تفسیر، فقه او بلاغت، منطق او صرف نحو مختلف اسمعون او فنون دي کنه دا پراوري کیږي ورودا خدا نصاب چې کوم دی کی دي تبدیلی راولي زکه زموږ چې شنو کې کوم دغه دی هغه کې لکه مطلب ابتدایي چې کوم دنیاوي سکول دی تقریبا میټریک او شکل سکول عام چې کوم دغه دی هغه ته پراوي کی.
پر دې سربیره د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټه کې د جامع دارالعلوم حقانیه ښوونکی او ویاند مولانا محمد یوسف شاوای چې دوی هم په خپل مدرسه کې تر لسم ټولګي پورې د ښوونځي مضامین ورته وایي.
مدرسه پورې باقاعده د انګلیس، ریاضي او معاصر علوم او د نورو بعضې مضامین مستقل پکې شامل کړي دي.
که څه هم د یو شمیر پاکستانی مدارس او استازي او چلوونکي وایي چې دوی زده کوونکو ته دینی او عصري دواړې زده کړې ورکوي، خو بیا هم د مدرسو او عصري ښوونځیو د فارغینو او زده کوونکو ترمنځ له تعلیمي پلوه ډیر زیات توپیر تر سترګو کیږي. مولانا واصل واستی چې په وفاق المدارس الاسلامیه پاکستان کې د امتحاناتو محتمم هم پاتې سوی دی وایي چې په مدرسو کې عصري مضامین د فن یا علم په توګه نه، بلکې د وړتیا پوره کولو لپاره شودل کیږي.
چوس دکنی مدرسی پا امتحانی بورڈ ممتعین بازرسوین یا مدیر پا آغا کی ما سلور نصاب خوکتلی دی، یعنی یو دی جدید علوم بطور فن شامل اول پا تمام مدرسو نصابو نچما کتلی دی پا آغا کی جدید علوم نست، یعنی بطور فن لمخصرات دا جنسیاتو یو کتاب نستا، بطور فن پا مدرسو کی دا جغرافی یو کتاب نستا، بطور فن د ساينس یو کتاب نستا، بطور فن د انګریزي ادبیات یو کتاب نستا، د ریاضیات په خاطر کتابونه بچیو مثلا خلاصۃ الحساب وغیرہ اوس ما غل نصاب وته دي، یا مثلا د طب څخه کتابونه بچیو هغه سیان بو، خو باقاعده چې د فن غوندي او ای د څه سیان په مدرسو کې بهرال مطابق ما چلور نصاب یا دین نصاب کتلی دی پاو کی دا شای نس دا فلسفی علم پا نصاب کی سامل ہو نو آغا بطور فن نو چی دا فلسفہ خلق دکی اخوان الصفا یا نور خلق با پر عقائد ماندی اترازات کول نو دا آغا دا جواب دا پا رہے فلسفہ ضرورتاً شامل کر گیوا، یعنی بطور فن نو اس ام دا فن بطور شای نو الکل جی دا ضرورت مست مثلا انگریزی یو څو کتابونه ورته وایي چې زموږ طالب علمان په انگریزی پوهي، نو انگریزی کې بیا د خپل اظهار کولای شي، هغه خپل د مولایانو چې کوم فکر دی هغه په انگریزی کې منتقل کولای شي.
دا چې اسلامي علماو یا مدارس ول خپل زیاته پاملرنه دینی تعلیم او دینی چارو ته کړي او دنیوي چاري یا عصري تعلیم ته کافي پاملرنه نه کوي، مولانا صدیق الله فدایي په اړه څه ډول نظر لري؟
زمنګ په اسلامی تاریخ کې د مسلمانو رهبرانو توجه یوازې دین ته، مثلا منګه یو حدیث لرو چې پاغي کې دا د چې ته په دنیا کې دا چې وو سیګه لکه چې یا مسافر وي او یا دلار نتیریدونکي، نو هغه وکړل چې ته وس دنیا ته
جون کول تا کوشش دسی کار وکړي چې فقط مونږ کوو او داس کوو نور اخره سره د دې چې د اسلام دی اصلي روح نه دا شی فاصله لري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې ویلي دي کله چې د دنیا لپاره کار کوي نو داسې کار وکړي داسې اساسي کار وکړي داسې اساسي آبادي وکړي سړکونه تعمیرونه او دغه شیان چې مطلب او مفهوم یې دا دی چې لکه تاسو چې زر کال ژوند کوئ لیکن کله چې عبادت ته ځئ نو داسې عبادت وکړي چې په همدې رښته کې مړ کیږي. لیکن موږ مرګ باندې زیات فکر کوو لیکن دا چې د اسلامي امت آینده نسلونو ته موږ څه په ارمغان پرېښودي دي دا کار په موږ کې لګاغ شوی دی.
په پاکستان کې که یو خوا ګڼ شمېر مدرسې د ځانګړو تنظیمونو لخوا رجسټر دي نو بلخوا یو شمېر عامو کسانو هم مدرسې خلاصې کړي چې حکومت پکې د اصلاحاتو راوستلو خبره کوي.